آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د قطع ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې د ایران، روسي او پاکستان فعالیتونه زیات شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کونړ د والی د مرستیال د پیدا کولو لپاره هلې ځلې شروع کړي دي، او د ایران ستر مذهبي مشر وایي امریکا د ایران غټ او مهم دښمن هیواد دی.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د پنځم به ورځ د عقرب د میاشتې 11مه د نومبر د میاشتې له 2 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. افغان خبریالان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
متاسفانه موږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې تل د خبریالانو پر وړاندې ستونزې موجودې وي، او دا هم دا مسله ټولو ته روښانه ده.
پاکستان کې د بی اسناد مهاجرینو د نمونو ثبتولو پروسه پیل شوې.
د داسې مهاجرینو په پاکستان کې موجود چې هغه هیڅ قسمه قانوني مدارک او اسناد نه درلودل.
ولسمشر ټرمپ سبا ته آسیا ته په اوږد سفر روانېږي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر ته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د قاطع ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ایران، روسیې، پاکستان او چین فعالیتونه په دې تیرو څو وختونو کې زیات شوي دي، او دا هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان په راتلونکي کې یو رول ولوبوي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت د ګډ استخباراتي او مالیاتي مرکز قومندان ډګروال کورټیس بورنز ویلي دي چې دا هیوادونه د افغان حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې هم د خپلو ګډو استازیتوب کول غواړي. د افغانستان د پاوز لوی درسیز وای په جنوب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو زور او بکړی او غنی سیمې تر دولتي حاکمیت لاندې راوسیدي. جنرال محمد شریف یفتلی د قندار د 215 اتل قلوردو په قومندانۍ کې د بیګوند پر محل وویل چې کلیوی خو د پاوز سرتیرو په قندار کې لوړ تلفات ورکړي دي، خو د دولت د وسلوالو مخالفینو لوی پلانونه هم شند کړي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې افغانستان د مکسیکو نه وروسته د نړۍ پر مخ دوهم هیواد دی چې خبریالانو ته د خطرناک دی او پکې خوندی نه دی. د کمیټه وایي چې د سګنی میلادي کال په اوږدو کې لس افغان خبریالان وژل شوي دي، او تر سلو زیات له ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي قضیه هم ثبت شوي دي. د ارګ د ویان مارشال د وخان مینپال وایي چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې کوي.
رسنوی مسونیت او د خبریالانو مسونیت ته خاص طرزل عمل جوړ کړي، او دغه طرزل عمل په ټولو ولایتونو کې کمیټي جوړ شوی دی، او هر میاشت د ولسمشر د دوه مرستیال په مشرۍ باندې منظم او مسلسلي ناست لري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د کونړ د والی د مرستیال قاضي محمد نبی د پیدا کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت د کونړ د والی د مرسیال د سفر په حق لا هیڅ معلومات هغوی ته نه وو ورکړي. ښاغلی فیصل وویل چې د دغه افغان چارواکي د ځای ځایګي د معلومولو د پاره یې ټول امکانات په کار اچولي. په خپل د قاضي محمد نبی خپل خپلوانو ویل دي چې هغه په خبر ته د علاج د پاره تللی و. تر اوسه هیڅ کمیټه لري د ښاغلی نبی د تختولو ادعا نه ده کړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي امریکا د ایران د ټولو غټ او مهم دښمن هیواد دی. خامنه‌ای همدارنګ ویلي دي چې تهران به د اتمی موافقې په مسله کې هیڅ وخت واشنگتن ته سر ټیټ نکړي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیره میاشت په رسمي ډول دا تضیق نکړل چې آیا ایران د اتمی موافقې په مادو عمل کړی کنه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د جمهور رئیس ټرمپ دا کار به منطقه څرګندونه وګڼلې، او امریکای د ایران د ټولو نه مهم او غټ دښمن یاد کړ. خامنه ای وویل چې د ټرمپ د څرګندونو نه دا معلومیږي چې امریکا د ایران د ملت سره څومره ژوره دښمنی لري. د ایران ستر مذهبي مشر همدارنګ وویل چې د اتمی موافقه په برخه کې د امریکا هیڅ ډول خبرداري او پروا نه کوي او زیاته کړه چې مقاومت یوازې نه لار ده چې ایران ته پاتې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوري. د پاکستان یو محکمې نن یو ځل بیا د مخکنی صدر اعظم نواز شریف د نیولو حکم صادر کړی دی. د دې حکم د صادرېدو سره د ښاغلي شریف په واکمن ګوند فشار نور هم زیاتېږي چې غواړي د راتلونکي کال عمومي انتخاباتو ته تیاری ونیسي. د شریف مدافع وکیل ظفر خان ویلي دی د پاکستان د فساد ضد محکمې نن پنځشنبه د فساد په دوه قضیو کې د لاس لرلو په تور د پخواني صدر اعظم نواز شریف د توقيف حکم ورکړی دی. بلخوا په خپل نواز شریف نن د لندن هیواد استون شوی او پاکستان ته د رسیدو سره د خپل حقوقي مشاورینو سره د حکم په اړه خبرې کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دی چې د نیویارک د خار برید کوونکی سیف الله سیفوف ته د مرګ سزا ورکړ شي. ښاغلی ټرمپ په خوا ویلي و چې سیفوف ته د ګوانتانامو زندان ته واستول شي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په ټویټر کې لیکلی و چې غواړم دغه ترورست د ګواتانامو زندان ته واستول سي، خو که ارقام ته وګورو دا پروسه د فدرالي حکومت په نظام کې ډیر وخت نیسي. ترامپ په بل ځای کې لیکلي چې د کوم جرم په خاطر چې د نیویارک شار برید کوونکي ته په کار ده چې ژر تر ژره ورته د مرګ سزا ورکړي. سیف الله سیپوف چې اصلا د ازبکستان دی او په امریکا کې د دایمي اوسېدو قانوني اسناد درلودل، د سې شنبه په ورځ خلک په موټر ووهل، لږ تر لږه شپږتنه یې ووژل او د لسو څخه زیات یې ژوبل کړل. امریکایي چارواکو دا یو تروریستي عمل ګڼلی. سیپوف د زخمي کېدو څخه وروسته پولیسو نیولی. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوري. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداري یا CIA د چهارشنبه پر ورځ د اسامه بن لادن د زوی او د هغه د زایناستي داسې ویډیو خبره کړې ده چې تر دې مخکې هیڅ کله هم چانه ولیدلې. CIA د مواد په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده د شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې د عملیاتو په وخت کې پیدا کړې و. په تازه ویډیو کې حمزه بن لادن یو بالغ شخص دی، خو تر نن پورې یوازې د حمزه د ماشومتوب عکسونه لیدل شوی ول. څو کاله وړاندې د القاعده شبکې د حمزه بن لادن په نامه غږیز پیغامونه هم خپاره کړي ول او په نوي ویډیو کې حمزه بن لادن د خپل واده په ورځ د یو شمېر نورو خلکو سره ناستې او په خپل بریتو کې لاس وهي. او وروسته خبر دا چې د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فلن د چهارشنبه پر ورځ زورونو د تورونو نو وروسته استعفا کړې ده. فلن چې د برتانیې صدر اعظم ته یې د استعفا لیک سوال دی، لیکلي چې په پاوس کې کوم معیارونه شته دي د هغې نه یې ټیټ عمل کړی دی. میرمن می د هغې استعفا منلې ده. ویلې دي چې د فلن د دغې دندې د مقام د درناوي ساتلو په خاطر چې کوم کار وکړ د هغه قدر کوي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. اوس هم په مکه رپورټونه ده. ولې په افغانستان کې لا هم خبريالان ګواخل کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب له ګروسه په رپورټ کې اوري. د قاتم لاټر ماموریت چارواکي وی پاکستان لا هم په افغانستان کې د شورشیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه ماموریت د استخباراتو مشر خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې لا هم د طالبانو مشان افغان حکومت سره سولې ته چمتو ندي. د ګروال بورنز وی طالبان د 2018 کال لپاره ټاکلې اهداف نه دي ترلاسه کړي. په موخه په دې اړه له کابل د خبريال اکرام شینواری را لګلی رپورټ ده.
د کاتیب لاټر ماموریت چارواکی وی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ایران، روسیې، پاکستان او چین په لټون زیات شوی او دا هیوادونه هڅه کوي چې دغه هیواد په راتلونکي کې یو رول ولوبوي. په افغانستان کې د کاتیب لاټر د ماموریت د ګډ استخباراتي عملیاتي مرکز کمانډانټ ډګروال کورټیس بورنز په کابل کې د کاتیب ماموریت په کمانډانۍ کې د خبريالانو یو ډلې ته په خبرو کې ویل چې دا هیوادونه غواړي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو د سولې په خبرو کې د دوی استازیتوب وشي. ډګروال بورنز ویل دوی ټول د یو شمېر لوبغاړو څخه که د ملي یووالي په حکومت کې دي، که زورواکي دي، که طالبان دي، ملاتړ کوي. دا ټول د دې لپاره چې شاوخوا ته خپل نفوذ پراخه کړي او دا یقیني کړي چې کله هم د سولې خبرې پیلېږي د یو چا لخوا دوی د ګټو د خوندیتوب لپاره استازیتوب وشي. د قاتی د ملاتړ ماموریت دغه چارواکي پاکستان په افغانستان کې د افغان حکومت وسله والو مخالفانو څخه پر ملاتړ تورن کړ او ویل چې پاکستاني چارواکي لا هم په دې خبرې کې چې د شورشیانو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او کنه.
پاکستان از اولسو ډیبیټینګ انټرنلی
ډګروال بورنز ویل مونږ د ګڼو پاکستان لا هم په دې مسله په خپل منځي بحث بوخت دي چې آیا دوی به شوروشیان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او که دا کار وکړي په دې برخه کې به د امریکا او نړیوال ټولنې فشار څومره زیات دا چې پاکستان په اوږده موده کې څه وکړي مونږ پرې نه پوهیږو خو په لنډه موده کې مونږ د دغه هیواد په چلند کې بدلون نه وینو او مونږ ګورو چې دا هیواد لا هم د شوروشیان څخه ملاتړ ته دوام
ورکوي
د کاتي ملاتړ معمولا دغه چارواکي په افغانستان کې د افغان حکومت د سولې د بهیر سره د طالبانو د یوځای کېدو په مسله هم خبرې وکړه ویل چې دی دا ګڼي چې لا هم د طالبانو مشران د سولې خبرو ته چمتو نه دي خو ډګروال کوټس بورنز ویل چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هغه طالب مشران چې د پاکستان د حقانی ډلې فشارونو په وړاندې مقاومت کوي کورته زمينه مسایده شي د سولې بهیر سره یوځای کېدو ته لیواله دي ډګروال بورنز ویل زه فکر کوم په عمومي ډول د طالبانو لوړ پوړي مشران په خلایي بهیر سره یوځای کېدو ته لیواله نه دي خو موږ دا لیدلی چې په جنوب کې او په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند کې طالبانو مشران چې پر خپلې ډلې د پاکستان او حقانی ډلې فشارونو مقابله کولی شي مونږ دا ګڼو چې دغسې ډلو ته که ورته زمینه برابره شي افغانستان ته سنیدو ته به ډېر لیواله اوسي پاکستان په افغانستان کې د کاتې ملاتړ د ماموریت د ګډ استخباراتي عملیاتي مرکز قمندان دغه څرګندونو ته تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی خو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د شوروشیانو څخه د اسلام آباد د ملاتړ په اړه د ناتو چارواکو مخکنیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي وو چې ناتو په افغانستان کې د خپلې ماتې پره په اسلام آباد اچي همداشان پاکستان ویلي چې د افغان حکومت پر مخالفو وسلوالو دومره نفوذ نه لري لکه چې نوري اټکل کوي اسلام آباد وایي چې د افغانانو په مشرۍ د وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کوي په افغانستان کې د کاتې ملاتړ د ماموریت د ګډ استخباراتي عملیاتي مرکز قمندان په خپلو څرګندونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د روان کال په جګړو هم خبرې وکړې او ویلي وکړه چې طالبانو چې د 2018 کال لپاره کوم اهداف ټاکلي وو په کې پاتې راغلي دي هغه د دې کار علتونه هم بیان کړه او ویل چې د دغې پاتې راتلو د ډېرو علتونو څخه یو د اسلامي دولت یا داعش سره جګړو ته د طالب وسلوالو مخه کول دي ډګروال بورنز ویل چې د ولسوالیو د مرکزونو په نیولو کې د طالبانو د پاتې راتلو او د نیولو پر وخت په جګړه کې د تلفاتو د زغملو له امله دغه ډله د خپل جنګي تکتیک د بدلولو په حال کې ده هغه ویل چې اوس طالبان د ولسوالیو د مرکزونو د نیولو لپاره د پراخه بریدونو پر ځای په مهمو اهدافو باندې بریدونو ته مخه کړې ده که څه هم د ناتو د ځواکونو دغه پوځي چارواکي ویل چې طالبانو د یو شمېر تکتیکي بریاو پرته چې د پروپاګند لپاره ترې کار اخلي په روان کال کې نور کوم بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی خو افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفاتش دفتر سیګار په خپل یو تازه رپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله طالبانو د واک ساحه پراخه شوې ده سیګار په دې رپورټ کې ویلي چې په 2018 کال کې 13 ولسوالۍ طالبانو تر بشپړ کنټرول او یو څلوېښت نورې ولسوالۍ دغې ډلې تر نفوذ لاندې دي سیګار ویلي چې 9 ولسوالۍ په تیرو شپږ میاشتو کې طالبان لاسته ورغلي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 9 ولسوالۍ طالبان په لاس کې دي او یو شمېر ولسوالیو کې دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
نن سبا خبريالان له کوم غواخونو سره مخ دي په دې اکلم رپورت لرو چې لګ وروسته یاوري خو په همدې ارتباط درته بل رپورت هم لرو د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه افغانستان دا خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نه غنی او وی چې په رواني سوي کال کې لس خبریالان په دغه هیواد کې وژل شوی دي افغانستان کې د اروپای اتحادیه هم د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په لوړې کچې اندېښنه ښودلې او د افغانستان له دولت نه یې غوښتلي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي اړوندې ټولې دوسیې یو په یو وڅېړي په موکې په دې اکله د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده
د افغانستان د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د روان ایسوي کال له پیل څخه تر دې مهاله لس خبريالان په افغانستان کې وژل شوي او دغه راز له خبريالانو سره د تاوتریخوالي شاوخوا سل نورې قضیې هم په دغه هیواد کې ثبت شوي دي د دغې کمیټې غړي صدیق الله توحیدي چې د پنجشنبې په ورځ له خبريالانو سره د تاوتریخوالي د جرمونو په وړاندې د معافیت فرهنګ د ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د خبريالانو مسؤلیت په ښه وضعیت کې نه دی او د دغه هیواد په هره سیمه کې خبریالانو سره زور زیاته کیږي
نه تنها گروه های تروریستی
هغه ول نه یوازې تروریستی ډلې طالبان او داعش د خبریالانو د ژوند په وړاندې جدي ګواښ ګڼل کیږي یو شمیر حکومتي منصوبین سیمه ایز زورواکان او اند پارلمان وکیلان هم له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتو پیښو عامل شوي دي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د شمیرو له مخې له 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې اویا خبریالان وژل شوي خو په 2018 کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د قضیو شمیرې ښیي چې د پخوا په پرتله د خبریالانو وضعیت وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د ښاغلی صدیقی پر وینا د یونسکو د رپورټ لمخې په تیرو 11 کلونو کې زر تنه خبریالان په نړۍ کې وژل شوي، چې د دغو شمیرو پر اساس افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ دویم خطرناک هیواد ښودل شوی دی. ښاغلی صدیقی وویل افغان حکومت په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د 602 قضیو له شمیرې 102 قضیې د څېړلو وړ ګڼلي او یوازې 40 قضیې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته استولې دي. د ښاغلي صدیقي پر وینا تر اوسه له خبریالانو سره د تاوتریخوالي یوه قضیه هم په علني توګه په محاکمو کې څېړل شوې نه ده. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې دا قضیه په علني ډول په محاکمو کې وڅېړي. خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي اړوندې قضیې په منظم ډول څېړل کېږي او محاکمو پر یو شمېر دوسیو خپلې وروستۍ پریکړې هم کړې دي.
هغه دوسیې چې هغه نهایي سوي دي محاکمو ته تر دې دوی ته گزارش ورکول کیږي. زه فکر نه کوم چې په تیر کې دي په همدغه کچه باندې د ژورنالیستانو پر دوسیو باندې یا د ژورنالیستانو په وړاندې باندې د خشونت قضیو ته پاملرنه شوي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما وایي چې دغه اداره د خبریالانو د خوندیتوب او د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغان حکومت له هڅو څخه د ملاتړ ترڅنګ له هغوی څخه غواړي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. د یوناما یو استازي رینو ډټلی چې په دغه غونډه کې وینا کوله وویل موږ هم د ملګرو ملتونو په توګه د خبریالانو د ملاتړ او د بیان ازادۍ په برخه کې خپلو ژمنو ته پابند یو. هغه څه چې موږ تر سره کولای شو د خبریالانو د غږ پورته کول او په افغانستان کې د بیان د ازادۍ لپاره د عدالت غوښتنه ده. خو افغان خبریالان وایي چې د حکومت لخوا له خبریالانو سره د تاوتریخوالي قضیه جدي نیول شوی نه دي. د مرزی په نوم یوې خبریالې امریکا غږ ته وویل
زموږ د خبریالانو غوښتنه تل هم دغه ده چې باید دغه مسایل جدي ونیسي تر څو حداقل هغه نور خبریالان هم چې په دغه برخه کې دوی کار کوي دوی دې ته زړه ښه کړي چې یو څوک ملاتړ کوي بلاخره او له دوی سره شته او په ډاډه زړه دوی وکولی شي چې کار وکړي.
په همدې حال کې د اروپا اتحادیه ویلي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه په جدي توګه د اندېښنې وړ ده. دغه اتحادیه د افغانستان له دولت څخه غوښتي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي اړوندې ټولې دوسیې یو په یو وسیړي او د محاکمې میز ته د دغو قضیو د عاملینو د راکاږلو په اړه ډاډ ورکړي. د اروپا اتحادیه ټینګار کړی چې په دې برخه کې هیڅ ډول مافیت د منلو وړ نه دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلینو او خبریالانو په دې ولایت کې د دوی په وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی ویلي چې د فعالیتونو په مخ کې ستونزې مخ په ډېرېدو دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لیږلې.
د خوست خبریالان په داسې حال کې د خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو په مخ کې د ستونزو خبره کوي چې د ټول افغانستان په کچه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخ پر ډېرېدو راپورونه خپرېږي. دوی چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د پای ته رسولو تر عنوان لاندې یوې غونډې ته خبرې کولې، په دې ولایت کې د خپلو فعالیتونو پر وړاندې پرتې ستونزې او ننګونې د اندېښنې وړ وبللې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات معلومات ته پرانه لاسرسی هغه څه وبلل چې د په وینا د خبریالانو د فعالیتونو په مخ کې د خنډ او ځنډ لامل ګرځېدلی.
په خوست کې هم وخت نه وخت خبریالان له داسې څه سره مخ کېږي چې پاید ونه شي، اطلاعاتو ته نه لاسرسی. بیا هم زموږ د ډګر ملګري په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي، سره له دې چې دغه ستونزه به هیواد شموله وي. ولې زه پقط او پقط په خوست ولایت کې په دې ټکي ټینګار کوم چې باید موږ سره ټولې ادارې، ټول اړخونه، ټولې خواوې د اطلاعاتو ته د لاسرسي یا معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې کومک او همکاري وکړي.
که څه هم د ملي یووالي حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې خبریالان په خپل وخت معلوماتو ته لاسرسی ولري، خو په دې برخه کې د افغانستان له ګوډ ګوډ څخه د خبریالانو د ستونزو راپورونه ورکړل شوي. په خوست کې د کلي د راډیو مشر نورجان بهیر په دې نظر ده چې که ولایتي اداره خپلو اړوندو ادارو ته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه ورکړي تر ډېره بریده به یاده ستونزه هواره شي.
یو عمده علت دا و چې په ولایتونو کې چارواکو یا د سر مسؤلینو معلومات ته د لاسرسي دغه برخه تقریبا ټوله ځان تکړه، یعنی کوم اداره چې د داړوند دغه معلومات بم دی ورکې وی ځنی ټیټی ادارې چې په دویمه دریمه کټګورۍ کې کار کوي دغه معلومات بم دی ورکې او زیاتره ریاستونه چې هغه ډیر ملکی ډیری ملکی اړیکې لري مثلا زموږ معرفت ریاست زموږ د روغتیا ریاست زموږ حتی اوقاف زموږ ځینې نورې ادارې دا معلومات نه ورکې چاته ځکه دوی ته دوی د بهانه کې چې وزارت یا ولایت دوی ته اجازه نه ورکې
دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې درې ورځې وړاندې په یوه خبري کانفرنس کې د خوست یو شمېر خبریالانو پر ولایتي ادارې نیوکه کړې وه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه لري مګر په دې ولایت کې د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې مرسیال سخي سرور میاخیل د خبریالانو پر وړاندې ځینې ستونزې مني خو زیاتوي چې کمیټې د سیړلو او د هواري هڅې کوي
که چارواکو واقعا د ژورنالیستانو حقوق نقض کړي وي دوی باید هغه بخښنه مو غواړي او اعتراف په دې باندې وکړي چې پراتورم کې کدا عمل تکرار نشي او کچیر احیانا ژورنالیستانو کله تخطی کړي وي ژورنالیستان هم باید په دې باندې باید قانی شي پراتورم کې خپل مسیر په مثبت شکل سره او په لا فعال شکل سره تعقیب
په ورته وخت کې د خوست دی ولی ویان مبارز محمد زدران چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و په دې نظر دی چې د امنیتي ګواښونو لپاره خبر اعلان تر اوسه کومې جدي ستونزې سره نه دی مخ شوی د معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبر اعلانو پر ستونزو اعتراف وکړ خو زیاته کړه چې ولایتي اداره په ځانګړي ډول ولایت مقام معلوماتو ته د لاسرسي قانون ته ژمن دی
زه یو ډار درکوم چې ان شاء الله د ولایتي ادارې په توان او وس کې چوي کملکی برخه ده که نظامی برخه ده تاسو سره ان شاء الله د اطلاعاتو برخه کې تر خپل وس هم کریم کړی ده همکاري به هم کوي او له دې وروسته به ژمن هم وو ځکه د اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په برخه کې چې د افغانستان د ټول ملت لپاره هغه توشیح شوی منل شوی د هغې په اساس باندې ټولې دولتي ادارې د قانون ترڅنګ د رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې هم مکلف بلل شوی چې د افغانستان خلکو ته د خپلو کړنو په تړاو باندې حساب ورکړي
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د خبریالانو لپاره خطرناک بلل شوی په کابل کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر اساس روان 2018 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی په بېساري ډول زیات شوی ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا پینزو آسیایی هیوادونو تخپل دولت ورزنه سفر پیلی. در حقه در سفر مهم اجنده پر شمالی کوریا در فشارونو زیاده ولدی. ولسمشر ترامپ دسی یو وقت که آسیایی هیوادونو تسفر که چه در شمالی کوریا در اتمی پروگرام پر جنجال زیاد شوه. او گرن امریکایان پیونگیان در خپل هیواد پر زد یو خطر بولی. در خبر نور تفصیل در خپل همکار احمد شکیب دوست پر رپورت که ورو.
ولسمشر ترامپ سبا جمعه آسیا تخپل تر طول اوگد سفر پیلوی. هغه بلومړی جاپان بیا جنوبی کوریا او ورپسې چین ویتنام او فلیپین هیوادونو ته لاړ شي دغه دولس ورځنی سفر په ترڅ کې به امریکایي چارواکي د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر ضد د یوې پراخې اجماع پر جوړولو کار وکړي
دا به د شمالي کوریا په خیر وي چې د امریکا پر ضد خطر جوړ نه کړي هغوی به د اور او قهر سره مخ شي هغه څه چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی
ولسمشر ترامپ هر کله د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون پر وړاندې توند خبري کړې دي د امریکا یو پخوانی ډیپلومات کریستوفر هیل په دې نظر دی چې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په پرتله د شمالي کوریا پر ضد د ترامپ دریز قوي ده
The North Koreans have always had this very strong
شمالی کوریا هر کله قوی او له فتنې ډک الفاظ کارولی توپیر دا دی چې د امریکا ولسمشر په هغه شکل چې هغوی له موږ سره خبرې کوي جواب نه ورکوي او تر دې دمه ولسمشر ترامپ دقیق همدغه کار کړی دی
د رواني میاشتې په اتمه به په ټاکنو کې د ولسمشر ترامپ له بریا نه یو کال پوره شي دی به په دغه ورځ په بیجینګ کې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وویني چین د شمالی کوریا ستر اقتصادي متحد ده او ولسمشر ترامپ د پیونګیانګ د منځوي کولو لپاره به د چینایي چارواکو مرسته مطالبه کړي
I think the top agenda with the Chinese will be North Korea.
زه فکر کوم چې له چینایانو سره د خبرو اصلي اجنډا به شمالي کوریا وي. زه هیله لرم چې دا اصلي اجنډا پاتې شي او هغوی جدن په دې مسالې خبري وکړي. ځکه ډیر کله چې موږ له چینایانو سره لیدل دي نو بیا ډیر نور اجنډاوې رادبره شي وي.
د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د خبرو سربېره آسیایي هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې ولسمشر ترامپ د امریکا د اقتصادي ګټو په خاطر به هم کوښښ وکړي. تمه ده په ویتنام کې د خبرو پر مهال ولسمشر ترامپ د هند او آسیایي هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړي.
هغه
چې تاسو به د ویتنام په ډنګ ښار کې واورئ دا به وي چې خبرې به یوازې د پاسفیک په اړه نه وي، وینا به د هند او پاسفیک په اړه چې هندوستان د هند او پاسفیک یوه برخه ده وي.
امریکا ته تر بیرته ستنېدو مخکې به ولسمشر ترامپ په فلیپین کې له ولسمشر رودریګو دوټرټې سره وویني. له هغه جنجالي فلیپیني رهبر سره چې له بشري حقونو څخه پر سرغړونې تورن دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د لیدنې پر مهال به په فلیپین کې د بشري حقونو مسله هم مطرح شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړي. په پاکستان کې د بیا اسناده کډوالو لپاره د نمونه د ثبتولو پروسه پیل شوې ده. دا چې د ثبت مرکزونه به په کومو سیمو کې، په پیښور کې د افغان مهاجرینو د چارو مشر عبدالحمید جلیلی زمونږ همکار شفیع سردار ته د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه ځواب کړي.
دا پروسه د تیر دو میاشتو را په دې خوا تقریبا چې دوی میاشتو را په دې خوا شروع شوې ده په ټول پاکستان کې، او یو تعداد داسې مهاجرین په پاکستان کې موجود چې هغه هېڅ قسمه قانوني مدارک او اسناد نه درلودل. او تاسو ته معلومه ده چې تیر کال هم دا وضعیت نه ښه همدا خلک وو، او پاکستان حکومت همیشه به دا خبره کوله چې یو تعداد زیات خلک چې هغه تعداد له کومو څخه ژوند هېواد کې ژوند کوي هېڅ قسمه قانوني اساس نه لري، او دا یو غټ مشکل هم وو. په دې اساس باندې موږ دلته افغانستان او پاکستان حکومت په ګډه باندې دا پروسه شروع کړې، او په ټول پاکستان کې تقریبا چې د نوې سنټر او د موبایل لګېږي دا.
بله، یعنی دغه مرکزونه به فرضاً خلکو ته سهولت برابر کړي چې دوی اکثره شکایت کوي چې فرضاً ځینې اسانتیاوې نسته، دلته بیروبار دی، خلک ډیر دي او موږ ته صحیح کارډونه نه رسیږي، او دغه اسانتیاوې به دوی ته برابرې سي، یعنی کومک ورسره وکړي.
کوم کمیت د مهاجرینو چې تقریبا موږ اټکل کړی دی شپږو لکو په شا پورې نتر مهاجرین به دلته راجستر کیږي، یقینا په دغه سه محدود وخت به هم د خلکو بیروبار به هم وي، رش به هم وي، او کله کله داسې د مهاجرینو په منځ کې مختلف اوازې هم خپره شي چې دا سنټرونه بندېږي، نو هغې ته یو ځل باندې هجوم را وړي سنټرونو ته، او دلته وړ شکایتونه ترلاسه کړي. دا هم ده، او یو بل غټ مشکل بل دا هم دی چې تعداد خلک د افغانستان نه هم راځي، او د کارتونو اغوستلو په خاطر باندې چې دا هم موږ ته یو غټ پرابلم او مشکل دی، او موږ تر سختۍ باندې ویریفیکیشن کوو چې دا خلک تور نه کړی شي، بلکې مستحق خلک تور کړی شي.
بله جلیلی صاحب، اوس بیا هم خلک شکایت کوي چې کارډونه اکثره په واسطه والا خلکو ته یا په رشوت باندې خلکو ته ورکول کیږي، دغه خبره تر کومه حده پورې رسید کولای شي؟
دې موضوع ته به تاسو وضاحت درکوم چې دې کې موږ سره درې بخش درې یعنی درې جهتونه کار کوي. لومړی د پاکستان د سفران وزارت یا افغان کمشنری چې دغې نمایندګي په ایالتونو کې دي، هغې په دې پروسه کې شامل دي چې هغې د سکیجولنګ کار، د ټوکن ورکولو کار، خلکو ته د ترتیب او تنظیم او نمبر ورکولو کار، خلک مخکې کول او وروسته کول، د مشرانو سره رابطې، د کیمپونو په اربن ایریا کې دي سره دا د مسؤلیت او همدارنګه سکیورټي. دویم مسؤلیت د نادرا دی چې نادرا هغې د تخنیکی مسائل چې کارتونه د خلکو فنګر پرنټ اغوستل، همدارنګه د عکسونو اغوستل، کارتونه چاپول، او د کوم ډیټابیس چې دی دا دی.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. که غواړئ بیا ځلې خبرونه واورئ او د نړۍ تازه حال احوال په اړه معلومات ولولئ، نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویبپاڼې او پښتو فیسبوک ته مراجعه وکړئ. نوي مطالب، تازه معلومات لوستلی شئ او خبرونه بیا هم اوریدلی شئ. تر بیا هم خدای مل شئ.